سوله اسلامي باید د خبره چی اوسی د ولسنیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه خبري.
د فرا چارواکی وای چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپوړو امنیتی چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یو غونډه کې د دې ولایت پر امنیتی وضعیت خبرې وکړې. فرا ته په ورغلي پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین زیا او د ملي امنیت عمومي رئیس زیا سراج شامل وو. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې دې لاس نه وهي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لیرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لیرې یوه ښوونځي ته رسوي. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د یوې فابریکې د نړېدو له امله څو کسان تر خاورو لاندې بند پاته دي، او د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې د رشتر په اندازه 5.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له آزادی رادیو واوریدل دي، او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. زموږ د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام مخبريږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو در نوریدونکو د مخکې خزې د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله ونې مو تیر کړې وي. بیا هم خوشاله یم چې یو ځل بیا د مخکې خزې د خبرونې واره ورسید. او زه مریم توخی ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، البته د تل په څیر په خبرونه کې مخکې بریالۍ او ځوانه میلمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال را سره ده. دوی په کارونو بغږیږو دا چې څومره ستونزې ګاللې دي، څومره مبارزه کړی، اوس څه کارونه کوي، او همدارنګه د ښځو لپاره څه کړي. په دې موضوع ته بغږیږو، خو په پیل کې به اغلې امینې ته خراغلاس ویم. په خیر اغلی، وخت مو
ډیره زیاته مننه مریم جانې. سلام تاسو ته، همکاران ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه له بلنې څخه مو هیله لرم ورځ مو تر دې دمه په خیر سره تیر کړی.
کور ودان اغلې امینې. اغلې امینې، چیرته مو زده کړې کړې دي تر کومه کچه پورې؟
ډیره مننه مروه امینې. درویش کال مخکې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله. همالته مې خپلې لومړنۍ درسونه او دا مې پیل کړل. ورو راغلو کابل ته، ځکه امنیتي وضعیت د ولایت داسې نه و چې موږ دې هلته وسکولی په آرامه فضا کې د ژوند وکړو او خپلو درسونو ته د ادامه ورکړو. کابل کې مې مکتب خلاص کړی، بین المللي مکتب کې، او وروسته له هغه نه اوس د قضا او څارنوالۍ لیسانس لرم، او هڅه کوم چې ډېر زر به ماسترۍ ته هم شروع کوم تر څو هغه د افغانستان خلک کومه غوښتنه چې له موږ څخه لري او میرمنې هغه زیار باسي هغه یو نتیجه ولري او ډیر زر به ماستری هم شروع کیږي.
هغه لمنی یعنی تاسو زده کړې پایل کړې، تاسو ول چې په میدان ورته کوم زده کړې پایل کړې، کوم ستونز سره مخامخ شوي یالته په ټولنه کې خلکو او اوس مهال څنګه
میدان ورته اوس له هغه ولایتونو د څه امنیتی لحاظ نه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته اوس هغه وختونو کې خو خو د نجونو لپاره، زموږ د ورونو لپاره ښوونځي و، حداقل استادانو کولای شوی په آرامه اعصاب باندې خلکو ته درس ورکړي. اما ورځ تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي، او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې ده، ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي، او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا ده، ځکه میدان وردګ له هغو ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته، پلازمېنې ته ډېر نږدې دي، او لویو ستونزو سره مخامخ یو هلته. نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه و، موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده. اما لویه ستونزه اوس دا ده چې زه ډیر زیات خوشینه يم خپل ولایت ته خپل غذایت چې ځالته زیګیدل يم چې جونې نسی کولای اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې د اقل موږ درلودل متاسفانه اوس نه لري اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمائندګۍ سره باید وایم چې ډیر ضربه لکه هغه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بیلابیلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به حمله مغو ولایتونو وي او بیرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت
څنګه یعنی د چا حمایت درسره ډیر و چې دې کچې ته ورسېدل
مننه کوم تاسو نه ما مې خپل کار له رسنیو څخه پیل کړ ډیره موده مې په رسنیو کې کار کول هغه وخت آشنا سولم او په یو داسې یو کورنۍ کې زه زیږیدلې یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي یعنی له کوچنیوالي نه ما ته د رسنیو په اړه آشنایي له خلکو سره دا چې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره دا ژوند د خوند وړ ده ځکه خلک تا نه حمایت کوي ډیر لوی حمایت د خلکو ما سره ده یوه موضوع دا ده بله موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني نجونو په ژوند کې هغه څه چې ډیر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده څومره د کورنۍ تا سره ولاړه ده څومره تا ته لاره هواروي زه له هغو استثناءاتو د افغانستان د نجونو یم شاید چې ډېرې کمې وي دلته چې کورنۍ ترې ملاتړ کوي یا یې هم تر څنګ درېږي او کوښښ کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی یې غواړي زه له همغو استثناءاتو وم چې له نیکه مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده له پیل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده داسې هم نسو ویلی چې په افغانستان کې ستونزې نشته نجونو لپاره ستونزې بیخي ډېرې دي شاید وایو چې ډېرې استثنا نجونې به وي چې هغو له ستونزو سره مخامخ نه وي یا هم دوی ستونزې ونه لري هغه کاري محیط کې وي که ښوونیز محیط کې وي که د پوهنتونونو محیط کې وي که په کورنیو کې وي حتی اقل موږ له یوه ځایه تر بل ځایه چې ځو هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي د دې ګالل هم سخت ده اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي او لنی که مرغه ما سره می پلار ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم دا ده
نو اغلی امینی تاسو مخکې یادونه وکړه چې درویش کاله مخکې تاسو په میدان وردګ کې زیږیدلې یاست یعنی تاسو درویش کاله نه یاست سن مو ډېر کوچنی ده او په دې کوچني سن کې تاسو ماشاءالله د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال استئ څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه
له هغه وخته چې زه له مکتب څخه فارغ سولم یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلک وپیژني یعنی لکه ما پلار څه پیژني لکه زما تره څه پیژني یا زما نورو کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېره علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم اړیکې ولرم خلکو سره له رسنیو سره وروسته له هغه نه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند سوم نو هغه زمان زه پوس ولمه چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړلم آسانه کار نه ده ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلک اما په عین حال کې دا خوند هم لري ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل انتخابات نا ټاکنو نمو نظارت کاو ډیره ثقيله دنده و ډیر سختې ورځې مو ولیدلې هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلکو ولیدلې و میاشتنی ټاکري مو نظارت کړلې دغه عدالت د تامین لول لپاره مو شپه ورځ کار وکړ روسل غنه کورنۍ چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکارو وسم ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت د ټول ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي اته زموږ ډیری همکاران د ټوک کوي یو کس چې افغانستان کې په غوړ زیګول کیږي تر هغه چې مړ کیږي کورنۍ چارو وزارت سره هر ورځ پاړي کوي په بیلابیلو برخو کې نو دوی له ما څخه وغوښتل ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې اما دا زر رسېدلو تر شا ډېر زیات زحمت هم ده یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دي یو ور ته پښتانه اوسي یو ور ته میرمن اوسي نجلۍ اوسي بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي تر دې ځایه رسېدل ډېر زحمتونه مې هم وایستل اما خوشحاله یم چې د اقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه زما د کورنۍ په اړه لري دا د قوت نقطه ده ماته
یعنی هر بریا ته څوک رسیږي یوه قرباني به ورکوي تر څو چې قرباني ورنه کې څلاسته نه راوړي. تاسو به کوم قرباني ورکړي؟
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ د ما دوستان له ما نه ګیله کوي چې ته مصروف یې یا مثلا موږ سره نه سیلی دی، یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري، موږ تفریح ته نیاز لرو، موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو، موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو، پرته له کاره هم ژوند ولرو. اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده. په ډېر کم سن کې زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي چې ما باید دومره زر له لاسه نه وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروفه یم، شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم، زه له دې کاره عملا خوند هم اخلم. اما یوې خوا ته چې بیا ګورم چې ژوند تېرېږي، مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه مېرمن لري ما هغه نه دي لیدلې. یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېرې وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې یو وخت پوه سم چې ژوند ټول تېر سه، اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم.
څوک د کوم ځینه؟
لومړی خو تا ته همدارنګه د ستاسو راډیو قدرمنې میلمانې ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
او حکمل حکمل یم د پکتیا څخه.
مهرباني حکمل وروره، څه پوښتنه لرې؟
مننه میلمانې، همدا پوښتنه ده چې دوی اوس امن د کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي، آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تامین لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري، او که لرلی څومره پلی کړی ده، او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمونو مخنیوي په خاطر باندې؟
مننه کور ودان. مننه کول ورور نه غلې مینی پوښتنه خو مخسته.
پرته له شکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اخرو کې کوشش کوي د هغو مېرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړه کړي، که کوخخ کو چې ټول افغانستان کې مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو. همدا چې قانون عملي کړي په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم، په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، هغه که مېرمن وي که زموږ ورونه وي یا هم هر هغه بل څوک چې وي. په تېرې میاشت کې د جلالت مآب رئیس جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالی د محو کولو لپاره کومه کمپاین شروع شوی و. په 15 د نومبر باندې او 14 ورځې کمپاین و د افغانستان د ټولو میرمنو د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره. هغه میرمنې چې تر اوسه هم په لرې او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالی سره مخامخ دي، ځکه له بعده مرغه په 13 کلونو کې هغه کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړل، دا پروژه ای کارونه نه پروسه ای کارونه. تر اوسه هم د افغانستان په لرې او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي، یو میرمن همدا اوس هم وهل کیږي، یو میرمن همدا اوس هم تاوتریخوالی ورسره کیږي. او کراسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ده، نو هغه زه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا دا تاوتریخوالی کیږي. اما مهمه ای ده چې شاید موږ سره لفظي وي، شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي، اما داسې میرمن استه چې هغو سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یوه مشترکه کمیټه جوړه سوله چې په هغه کې به په ولایاتو کې امنیه قمندانان وي، په راس کې او خپله د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې چې دلته کابل کې ده، د وزیر صاحب په ریاست به دا کمیټه جوړیږي. هر هغه میرمن چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هغه ته به جدي رسیدګي کوو. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو میرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده، یو میرمن یعنی یوه کورنۍ تغی سره څنګه تاوتریخوالی کوي، او په هیڅ مورد کې به موږ دغو خلکو ته اجازه نه ورکوو. دغه کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 15 د نومبر و، او د محو خشونت یو کمپاین پیل سه د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځې و، او فعالیت یې شروع کړی ده. موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونه درې د اړیکې شمیرې خلکو سره شریکې کړي دي، چې سبا بیا د همدغې خپرونې په لړ کې بیا هم شریکې کړم چې که دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي موږ ته د اړیکه ونیسي. پولیس به ډېر در اقدام کوي، او موږ به هیڅ یو افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه او پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوي دي که نه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډېری وخت کله چې موږ د 3915 نظامي میرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي، او له زرو څخه زیاتې ملکي میرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي. اول موږ کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کړو، ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولې، یو بدلون راولې، له خپل کوره یې باید پیل کړې. د تا د کور په منځ کې کله کومې مېرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوې، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي، موږ سره دا کمیټه جوړه کړل، له ډېره ما سره تمامه سول. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت را رسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، مېرمنې به بیا وروسته لږ نه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. پنځو قضیو ته د مېرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي، موږ رسیدګي ورته وکړه او هغو خوشبین هم دي، خوشحاله هم دي له دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د مېرمنو لپاره دا پیل کړې ده، هماغسې چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلوده، له نورو مېرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان د خلکو سره شریک کړو. او انشاءالله یو میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیې چې په درېو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا یې جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریک.
اغلې امینې، مخکې له دې نه چې تاسو نظام ته نوي راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تګ ستاسو په نظر به څنګه وو؟
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یا مېرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي، یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و، دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا، او هلته د نجونو لپاره کار کول شاید ډېر سخت کار. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم، هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 او یا مېرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي مېرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې. او موږ د دغو 4000 مېرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ مېرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه مېرمنې راغلې دي، موینانی سوي دي، چې هغه زه فکر کوم د افغان مېرمنو لپاره لاره هواروي تر څو د هغو ستونزې حل سي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني. له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې، اما اوس د دواړو وزارتونو فضا یې بدله کړې ده، او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان مېرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر حده پورې یو مېرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتي سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده، د دوی زبه سوې ده، او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتي سکتورونو کې موږ مېرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې کار وکړي. او عامو خلکو هم داسې فکر کوو چې یعنی نظامي برخه، امنیتي سکتور، دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خواینه کله ورونو سره مو ستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې مېرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته له هغه نه مېرمنو ته.
څومره زمینه ورته مسایله ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې موثریت د کار یې ډېر ده. بله خبر دا ده چې کله یوه مېرمن راځي، هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو ور د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یوه موضوع له بلې خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، له بلې خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېره ستونزمنه ده چې ته راسې او نظامي کالي واغوندې او لار سي د سرک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلي ځان سره، دا د قهرمانی ده. مېرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بيخي ډېری دي. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي مېرمنې له ما سره شریک کړي دي. موږ په ځانګړو قطعاتو کې مېرمنې لرو، نیک مرغ د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاهې دوی له منځه وړي او په هغه کې مېرمنې شتون لري. نو دا مېرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه او چې ما په یو کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یو کال کې ملولې، وی زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم، ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده، او موږ ضرورت درلوده چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه 2 بجې له کوره وتلم، زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته بژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوه چې زه له اخلاقي نگاهنه کومه ستونزه لرم. په 2 بجې د شپې زه وځمه له کوره او سبا ته راځمه. نو زه غواړم وروسته له غنه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده، ځکه هغه مېرمن چې 2 بجې د شپې وځي، هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد، د تا کورنۍ، د تا مېرمن، د تا ورور، د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نه سي. نو دغه هغه ستونزې دي چې مېرمنې په ټولنه کې ګالي او هیڅ انګېزه د دوی له منځه نه ځي. یعنې تاسو باور وکړئ چې که د نظامي مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سي زه فکر کوم د دسته سلام به افغانستان هر وګړي دوی ته وکړي نو زله هیوادوالو څخه غواړم چې د اقل کوم مرسته نسو کولای د هغو نظامی میرمنو لپاره ستونزه مو جوړوي چې هغه د ماو د تا د امنیت ټینګښت لپاره راوتلی دي شپه ورځ یې وکړي د اوس فکر کوي لوي افغاني میرمنې څخه کورنۍ څومره توقع لري
دا د هر افغان دنده ده چې خپل امنیتي ځواکونه هغه میرمنې وکړي ناری نوی دغه تر شاو درې یو حمایت کی سره لدی چلت ټولنې کار کوي د خزو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېری یعنی پیسې راځي مصرفيږي تاسو لته بولی چول دغه تل خواله ورستر بل زیاتی
هغه گزارشونه چې نشر سول په لکه کې چې په افغانستان کې سکه کال نسبت نورو کلونو ته اتصل نه تا تر خواله د میرمنو په مقابل کې ډیر سوې ده اما زه فکر کوم ډیر سوې نه ده خځې آگاه سولې خځې پوس ولې چې ولار ستاد خبرې درو په ډیر په خو وختونو کې کې حساب کې د اقل قسم چې واځي اوریدلې د افغانستان وضعیت یو لوی فاجعه و هغه توتري خواله چې د میرمنو سره حداقل د خزو وزارت شتون یا د کورنۍ چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل سکال مثلا څلور شمیري خلکو ته اعلان او وایي چې کوچنی توتري خواله سره مخ مخامخ سوی مخ تاریخ کوي سي او د قضیه مخ ثبتو نو دا کله چې میرمنې هر څومره ډیره آگاهی دوی ته ورکول کیږي هر څومره دوی ډیره خبريږي چې د لارسته د دې لپاره چې توتري خواله سره مبارزه وکړو چاته اجازه ورنکوم مخ تاو تریخواله یوسی په مغه اندازه د دوی اړیکه یعنی له حکومت سره اړیکه له حقوق قانونو سره چې دوی د خځو لپاره کار کوي ټینګه سوي ده او تاو تریخواله کم سوي ده اده قلب مرکزونو کې چې وګوري په لوی ولایتونو کې خارونو کې چې وګوري د میرمنو وضعیت ښه ده یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودي حداقل د طالبانو په غتریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودي مکتب نه و پانتون نه و ښځې باندې نه سوی وتلی حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې ډېر سلنه ده اوس دلیل یې دا ده چې ښځې پوسوي دي چې دلته یوه لار سه چې خلک خبر سي قضیې ثبتېږي چې زه هیله منده یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې لس سلنه تاوتریخوالی ډېر سوی ده هغه دلیل یې دا ده چې ښځې خبرې سوي دي چې لار سه د قضیو د ثبتولو لپاره مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو هغه میرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري هغه میرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده کوم موارد د ما حق کېږي او ډېری مواردو کې یوازینۍ اشتباه چې موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ تل میرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده دا د تا حق ده دا مسله د تا حق ده ښه فکر به وکړو چې یو میرمنه سل په سلو کې پوسوله چې کوم موارد یې حق دي کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي دی په څه رقم واخلي ترې او هغه حقونه پېژني یعنی اوس دغه طریقه بدله سوې ده حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده اوس ټول موارد نارینه و ته راځي یو نر باید پوسی چې د خور د مور د میرمنې د لور حق څه شی ده کله چې پوسه او د سواد کې چل وړ لاړه دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي چې زه هیله منده یم په ډېر نږدې وخت کې به موږ دغه بدلون شاهدان اوسو او هیڅ یو میرمن چې هغه انسان د هغه وجداني او انساني لحاظ نه موږ وګورو ژوند ډېر لنډ او موږ ډېر کم فرصت لرو د یو خوشحاله ژوند لپاره نو ولې تاوتریخوالی یوازې میرمنو سره نه زه هیڅ کلم نه غواړم چې حتی یو انسان مانا سره تاوتریخوالی اوسي 25 نومبر به موږ خپرونې درلودې بېلابېلې او هر څوک په دې اړه غږېدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید منځ لاړ شي او د ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځه لاړ شي داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینه وو لخوا پر ښځه کېږي ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالی لامل ګرځي بېرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې او دا به ښه ګزینه وي
آغلې مینې ته سره لدې چې تاسو ویل چې په کورنۍ چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کېږي او یعنې شوي دي خپل شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوي کنه
کله چې په فیفا کې ما موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي موږ ولې په کله چې نومان کېږي ولسمشریزو ټاکنو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکنو لپاره نو د پارلمان ټاکنو لپاره موږ ډېر زیار وایسته نو هماغه و چې تقریبا 40% میرمنې موږ کاندیدانې درلودې په ټاکنو لپاره او د پارلماني ټاکنو لپاره کار مکاوه چې ولایتي شورا او همدارنګ نور ټاکنو ته چې هغه و ډول ټاکنې په قانون کې ذکر شوی دي موږ میرمنې ورته ولرو په بیلابیلو برخو کې موږ کار وکړ ترڅو میرمنې دغه ظرفیت پیدا کړي او دغه حس په ځان کې پیدا کړي چې ته هم کولای شي ځان کاندید کړي او لډيري شرعي او قانوني لارې څخه کولای شي د خلکو استازي او پارلمان کې دغه میرمنو د شکایتونو د څېړلو لپاره موږ یو ښه ارتباطي پلو د شکایتو کمیسیون ترمنځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د ښځو د ونډې لپاره چې هغه وخت کې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې د هغه نهادونه چې دوی نظارت کوي له انتخاباتو څخه دوی یو 15 کسیز لست باید ورکړی وي د کمیشنرانو د انتخاب لپاره موږ په هغه کې 15 میرمنې انتخاب کړلې چې نوې لنی کمر عمل نووس په کمیسیونونو کې کمشترانی دي ان دغه کارونه دي چې موږ په جمعي شکل د خځو لپاره کړی اوس په کورنۍ چارو وزارت کې د رهبرۍ تر کچې پورې د دوی د غږ رسول زموږ لوی دنده ده یعنی حداقل د ما دنده ده چې هغه میرمن چې کار کوي یا نه کوي کورنۍ چارو وزارت د دوی غږ تر مسولینو پورې ورسو دوی څه سنځل لري د ترفی په برخه کې د دوی د کار په برخه کې په ولایتونو کې دوی څه سنځل لري یو میرمن څه غواړي ل خپل ادارې څخه ل خپل غورګان څخه چې دا کار ورته کوي د سر په قیمت ورته ناسته او کار ورته کوي د څه غواړي د دغه غږ رسونې لپاره او همدارنګه ډیر لوی پلانونه لرو د ښځو د زیاتوالي لپاره په کورنۍ چارو وزارت کې حداقل یو کوچنی مثال یې دا ده کله چې زه راغلم کورنۍ چارو وزارت ته دوه میرمنو نور ما سره کار کوو په مطبوعاتو په برخه کې په ټول ریاست کې اما اوس موږ 15 نفر یو چلته کار کوو او دا لړۍ بلا هم دوام لري تر هغه وخت پورې چې موږ د جندر مسله کله چې وایو جنسیتي توپیر باید له منځه لاړ شي ورونه خويندې باید یو ځای کار وکړو دی او ښه دی او آباد او دی او آرام او سوکال افغانستان لپاره او داسې هواد لپاره چې هغه د ښځو حقوقو ته پدرنسترګ ګوري
هغه لمنځ نه خلک به داسې وایي چې مثلا داسې فکر کوي چې د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو وزارت یا د ځینې مدني ټولنو یا د ځینې کسانو چې بیرون اوتی دوی کار ایا د خو لپاره کار کول د چا دنده ده څوک باید کار وکړي
د مو خلک ډیر کله کله غلطي دیدګاوي لري یا غلط برداشت لري مثلا فکر کوي د امنیت ټینګښت یوازې د کورنۍ چارو وزارت مسولیت ده د خزو لپاره کار کول یوازې د خزو چارو د وزارت مسولیت ده یا مثلا په دی او اخر کې موضوع چې ډیره ګرمه ده د هوا ککړتیا ده فکر کوي چې یوازې دا هم د حکومت دنده ده حکومت راوځي نو هوا دې پاک کړي په دې فکر نه کوي 15-16 میلیونه کسان چې په کابل کې ژوند کوي دوی هایری یو کې یو سرتیری اوسي او د امنیت په ټینګښت کې موږ ټول امنیت وساتو امنیتی ستونزه په پیدا سي زه فکر نه کوم هیڅ امنیتی ستونزه موږ ولرو که دا ټول یو ځای شو له غیر معیاري سونتو کو څخه ګټه وانخلو د کابل هوا به ککړه سي فکر نه کوم هیڅ کله ککړه سي که دا ټول راځي یو ځای سو هر څوک دی مغه میرمنې ته کار وکړي چې هغه د دې په کورنۍ کې ژوند کوي کدي خپل میرمنې د احترام ورته وکړه د ټول افغانستان د ښځو لپاره یو کار کړی شاید ډېری خلک د دې وسونه لري چې د ټول هیواد د ښځو لپاره کار وکړي چې هغه 50% د حکومت جوړي یا 50% په ټولنه کې دوی ژوند کوي خپل میرمنې ته د چې کار وکړي خپل خور ته د چې کار وکړي خپل لور ته د چې کار وکړي او مور ته د پترناسترګ وکتل او هر څوک یې له ځانه شروع کړي موږ په ډېر لنډ مهال کې به داسې افغانستان لرو چې ښځې به نه پکې ستونزه لري او نه به هم دوی جنجال لري نه به هم ګیلې لري د نارینه و له طبقه څخه ځکه ډيري خويندې چې وینم حتی عقده یې خسته په دغه برخه کې شاید هم ټول نارینه داسې نه وي شاید هم ډیر مثبت او ښه خلک هم په دغه جام کې وي چې شته ډیر داسې کسان شته چې هغه ملاتړ کوي له خپلې کورنۍ څخه له خپلو میرمنو څخه حتی له نورو کسانو چې په یوه اداره کې ورسره کار کوي په یو محیط کې ورسره کار کوي یو ځای درس ورسره وایي یا هغه کسان چې د باندې کار کوي هغو ته ستونزه نه جوړوي همدا چې هر افغان یوې بلې میرمنې ته ستونزه جوړه نه کړله یو لوی کار یې کړی د افغانستان د میرمنو لپاره
واقعا ځینې داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې هغوی خپلې میرمنې ته ناراضي وي او هغوی به میرمنو ته کار کوي
دقیقا داسې ډېرې قضیې شته چې عملا د مدني فعال باندې مشوره ده په هغه کس باندې چې د ښځو د حقوق لپاره کار کوي اما چې له شخصي ژوند نه خبر سي د خپل خور د خپل مور د خپل ښځې له دنه خاورس نه لري نو دا هغه موارد دي چې که ځان لپاره ته بدلون رانه سي وستلای او دیموکراسي وازه د همسایه کور لپاره غواړي دا نو ناممکنه خبره
راز شمیرو ته که شمیرې دوستان ته وایو چې وخت هم کم ده بیا به کوونی
یو خو هغه شمیره ده چې موږ تل تاکید پکړی دی یو سلونو لشمیره چې د ټول امنیتی ستونزو لپاره ده درې نور شمیرې موږ د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې جوړې کړې دي چې هغه ته به درې کسان موظف دي چې په دوامداره توګه شپه ورځ باید دغو هیوادوالو ته ځواب ورکړل سي او عاجل به له امنیه قمندانیو سره دا موضوع شریکیږي او دوی به له خپلو ستونزو لپاره د شریکولو لپاره موږ سره کاملا مسؤونه اوسي زه خلکو ته مخصوصا میرمنو ته چې اوس زما غږ اوري دوی ته وایم چې دغه اړیکې تاسو کله له ستونزو سره مخامخ کیږي اړیکه ورسره ونیسئ ستاسو هویت نه شاکیږي او پټ پاتې کیږي یو سلونه نسته د دې ترڅنګ 0-22-14 یوه شمیره ده 0-21-12-28 بله نمره ده د دې ترڅنګ 0-22-14-15 بله نمره ده چې خلک کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي او د دوی د تاوتریخوالي مسایل وڅېړي
خصوصا خويندې
که تاسو اجازه راکړئ زه به ورده په دری هم وایم کسایی که صدای ما را در ولایت دوردست یا در کابل یا در هر جای شنونده رادیو هستی و میشنوین من به نمایندگی از وزارت امور داخله باید به شما اطمینان بدم که تماس شما به شماره ایزلی که اینال برتون به خانش میگیرم کاملا هویتتان نزد ما حفظ میمونه و هیچ کسی هم به جریان نخواد بود که شما تماس گرفتین و مسئله خشونت را مطرح کرده. 020-22-11-716 دوباره تکرار میکنم 020-22-11-716 شماره تماس دیگه 0791-20-27-62 و شماره دیگه هم 020-22-17-158 و شماره 119 ما که همیشه در اختیار مردم افغانستان است و بسیار جدی کار کردیم تا هر لحظه بر مردم افغانستان قابل دسترس باشه.
دیر مننه که کور بودن چرا لیخ برواریده دوستان تست نه همه ننه که
آزادی رادیو پر ټولنیز رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي آزادی رادیو ټکی کام